سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي تاسو زموږ د خبري مجله همدا شیبه پر رادیو سربیره تاسو د رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پښوندې وړه کتلی او اوریدلی شي مجله په خبرونو پیلو طالبان وایي د دوی د کډوالو راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل رحمان حقانی د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل رحمان سره په کتنه کې له افغان کډوالو سره د پاکستان د ناوړه چلند ختمېدو غوښتنه وکړه. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن جمعه د دې کتنې خبري ورکړې دي. د خبر له مخې فضل رحمان ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان ګڼو دینی عالمانو د لړم د عقرب پر 15مه د پاکستان د پوز له لوی درستیز آسیم منیر سره په کتنه کې له پاکستانه د بی اسنادو افغان کډوالو د اخراج ملاتړ کړی و. له پاکستانه د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بی اسنادو افغان کډوالو د اخراج بهیر ګړندی شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې فضل رحمان د پاکستان د حکومت په استازیتوب افغانستان ته نه دی تللی، بلکې د سفر شخصي دی. هغه د طالبانو له عمومي مشر ملا هیبت الله سره هم په دې سفر کې کتلی دي. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 215 نور افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او طبیعت ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر لیکلی دی چې دغه کسان په یو چارټر الوتکه کې لیږدول شوي دي. د کاناډا حکومت وایي د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې 45,800 افغان وګړي او زیانګالي کسان دغه هیواد ته لیږدول شوي دي. دا تر هغه ډېر کسان دي چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا هم له کاناډایي بنسټونو سره کار کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړی استازی د لبنان او اسرائیل پر پوله د ناکرارۍ د ختمېدو لپاره د ډیپلوماټیکي حل لار غوښتنه وکړه. پر دې پوله د حزب الله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره ویره پیدا شوې ده چې په غزه کې روانه جګړه ښایي نورو ځایونو ته وغځېږي. د نړیوالې زیربناوې انرژۍ د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي همغږي کوونکي اموس خوشتان پرون په بیروت کې خبري اعلان تویل یو ډیپلوماټیک حل لار د دې زمينه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب او د اسرائیل په شمال کې خپل مينو ته ستنه شي. په 13 اکتوبر میاشت کې اموس د لبنان او اسرائیل ترمنځ د وی موافقه منځګړیتوب وکړه چې جو بایدن یو تاریخي موافقه وبلله. که څه هم لبنان او اسرائیل ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو دواړو هیوادونو ته د دې موافقه لمخې د غازو د سرچینو د استخراج زمينه برابرېږي. او په زرګونو محصلانو پرونه د یونان په پلازمین اتن او نور خارونو کې په زده کړو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونونه وکړل. د دغه اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمينه برابرېږي. ټاکل شوی د صدر اعظم محافظه کار حکومت روانه میاشت پارلمان ته یو لایحه وړاندې کړي چې په یونان کې د نن د خصوصي پانتونونو فعالیت ته زمينه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره په یونان کې د عمومي پانتونونو اهمیت کمیږي او د هغو کسانو په وړاندې به د خصوصي پانتونونو دروازې تړل کیږي چې د فیس د ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت وایي خصوصي پانتونونه به د بهرنیو پانتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت کوي. تاسې د ازادي رادیو د خبري مجله د ازادي رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه کتلی او اوریدلی شئ. اوس مهال ازادي رادیو څلورویشت ساعته نشرات لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19.25 متره موږ اوریدلی شئ، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په لنډو څپو په منځنۍ څپه 12.90 موږ اوریدلی شئ. اوس هم ورځو په دې مجله کې راسره د مطالب اوریدلی شئ. وړاندې بر سر واورې چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام د ګوند مشر د طالبانو له مشر ملا هیبت الله سره په کتنه کې د ټي ټي پي او په افغانستان کې داعش د لمنځه وړلو په اړه خبرې کړې دي. دا چې په دې لیدنه کې د افغانستان او پاکستان د نورو کوم مسایلو په اړه باندې خبرې اترې شوې دي وړاندې درته چوسیات لرو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې ده او هغې یو ترهګریزه ډله بللې ده. دا چې ولې د امریکا او طالبانو اړیکې خړې پړې ښکاری په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. همدارنګه په دې اړه به هم سره جزئیات واوري چې په حق یا نړیواله محکمه کې د اسرایلو پر ضد په غزه کې د نسل وژنې قضیه اوریدل کیږي، او له دې سره جوخت د ویره هم رامنځته شوې ده چې د غزې جګړه د سیمې نورو هیوادونو ته ونغځيږي. په دې اړه هم وروستي جزئیات درته لرو. د سپورت له ډګره مو هم خبرو، او د هغې هندارې په اړه هم جزئیات درکوو چې په کتو ورسره د یو کس ټول مرضونه تشخیصیږي. دا شوې ده هنداره چرته ده، څنګه جوړه شوې، په دې هم جزئیات شته. نور مطالب هم شتملتیا مواړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو فرید سیال د میر احمد صافیه وقا پایکار د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو. یو شمیر پاکستاني رسنۍ وايي په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پی د کنټرول او د داعش د خراسان څنګ د لمنځوړلو په اړه د یوې هوکړې پر یوې هوکړې ټینګار شوی دی. دا چې په دغې لیدنه کې نورو کومو مسایلو باندې خبرې اترې شوې دي، ورزو سنا کاکړ ته چې جزئیات راکړي.
یو شمیر پاکستانی رسنیو له دې ډلې اکسپریس ریپیون ورځپاڼې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د لیدنې خبر ورکړی او جزئیات یې خپاره کړي دي. دغه ورځپاڼې د خپلو سرچینو له قوله ویلي دي چې په دې لیدنه کې د طالبانو له لورې د تحریک طالبان د پاکستان د غړو د کنټرول هوکړه شوې ده. د ورځپاڼې د راپور پر بنسټ ملا هیبت الله اخونزاده بیا د داعش خراسان څنګه د وسله والو په ځپلو علما څوډلو کې د اسلام آباد همکاري غوښتي ده. هغه وسله والا ډله چې د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د یو شمېر خونړیو چاودنو مسؤلیت منلی دی. اکسپرس ریپیر لیکلي چې د پاکستان انتخابات په امن فضا کې ترسره کېدل، د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ رسمي اعلان شوی لنډمهاله اوربند، له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو په یوسلو کې نرمي، د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزې شرط لیري کول، او د ټي ټي پي او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیلېدل نور هغه مسایل دي چې د ملا هیبت الله او مولانا فضل الرحمن ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. د اکسپرس ریپیون د راپور پر بنسټ چې مولانا فضل الرحمن کندهار ته د پاکستان د څرګند پیغام سره چې طالبان دي د ټي ټي پي او اسلام آباد ترمنځ یو تاکي تللی دی. د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر دې دمه په دې اړه څه نه ویلي، خو پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا موږ سره په خبرو کې دا تاییده کړه چې مولانا فضل الرحمن په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله اخونزاده سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ظاهراً د اړیکو د رغولو په هدف مولانا فضل الرحمن د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو حکومت په رسمي بلنه کابل ته سفر وکړو چې نن پای ته ورسېده. د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند په یو بیان کې چې نن یې په رسمي اکسپانه خپور شوی ویلي چې مولانا فضل الرحمن د دې سفر په لړ کې د طالبانو د حکومت له ګڼو لوړپوړو چارواکو سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو یې ورسره خبرې او بحثونه کړي دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایندې ممتاز زهرا بلوچ تېره ورځ په خپل ونی خبرې ناسته کې افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن سفر شخصي وباله او له ټي ټي پی سره یې د خبرو بیا پیلېدل یې رد کړل. هغه بلوچ ورته ټینګار وکړو چې د طالبانو حکومت دي د تحریک طالبانو پاکستان پر ضد عملي اقدامات وکړي. پاکستان په ور ور ادا کړی چې تحریک طالبانو پاکستان وسله والا ډله د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې فعال ده او په پاکستان کې بریدونه کوي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې ده. د طالبانو حکومت د پاکستان نامنی د هیواد کورنۍ مسله بللې او ویلې دي چې اسلام آباد دې د خپل نامنی ریښې په خپل هیواد کې ولټوي.
سنا کاکړ وچې کابل ته د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر او په کندهار کې د طالبانو د مشر مولوی هیبت الله سره د کتنې په اړه باندې او د چي په کوم مسلو خبري اترې کړې وي مختاروستي جزئیات راکړه. باندې موضوع به تم شو په خبر پختونخوا کې له پخواني سناتور او د افغانستان او پاکستان د چارو لښنون کې افراسیاب خټک سره اجمل آند خبري کړې او په پیل کې ترې د مولانا فضل الرحمن د رول په اړه باندې په سیمه کې څومره نفوذ لري پوښتنه کړې ده.
اصلا ټي ټي پی و طالبان یک سازمان هست، سازمان واحد. ای یک چیزی بازی های استخباراتی است که اینا را گویا دو سازمان ساختن. در واقعیت اینا اول و آخر
په بخنی سره چې په تخنیکی ستونزې کې موږ به ورشو په دې اړه باندې به د افراسیاب خټک سره د اجمل ان پښتو مرکه وورو. کوشش به وکړو چې دغه مرکه تاسو ته خبره کړو، خو که چیرې دغه تخنیکي ستونزه ډیره وي موږ به بل مطلب راواخلو. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر یو ځل بیا پر طالبانو نیوکه کړې ده او هغه یوه ترهګره ډله بللې ده. وربشو لیمی سپېڅلې تعلیمه جانې ته هم ستړي مشي، پخیر راغلې. که تاسو راته ووایئ چې دغه خبرې اترې څه وخت شوې دي او طالبانو ته کله ترهګریزه ډله ویل شوې ده؟
فریده جان، لکه څنګه چې تاسو ویل، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال یو ځل بیا د طالبانو پر کړنو نیوکه وکړه او هغوی یې ترهګر وبلل. ښاغلی مکال په هغه غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ د امریکا په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د غړو په حضور کې په افغانستان کې د جو بایډن په سیاستونو د تمرکز لپاره جوړه شوې وه، ادعا وکړه چې طالبان د القاعدې په ګډون د تروریستي ډلو ملاتړ کبی حقایدا چې تل طالبانو حکومت رد کړی ده. مایکل مکال وویل دی جو بایدن ادارې فکر کوي چې لا طالبانو سره ملګرتیا کوي د هغوی د اقداماتو لپاره ګټور وي، خو په خبره د طالبانو چلند په کارا ډول کوي چې تر تاثیر لاندې نشي راوستلای. ښاغلی مکال زیاته کړه چې ورځ تر بلې افغانستان کې افغان ښځې او نجونې په یوه ناوړه وضعیت کې دي چې د په خبره له دې هېواده د امریکا له بتلو وروسته بل هر وخت به تر دی. مکال د وسلو په نړیوال سوداګرۍ کې د طالبانو د ونډې په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې طالبان د القاعدې په ګډون د ترهګرۍ د ترهګرو ډلو د تمویل، تجهیز او ورته خوندي پټنځایونو د جوړولو په حال کې دي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا له وتلو وروسته طالبان په افغانستان کې پاتې $5 میلیارد پوځي تجهیزات پلوري. چې د ښاغلي مکال په وینا دا به په ټوله نړۍ کې له ترهګرو ډلو او د امریکا د دښمنانو سره مرسته وي. د طالبانو حکومت د مک مایکل څرګندونو ته غبرګون نه ده ښودلی، خو په تېره کې دا ډول ادعاوې رد کړې دي. توماس ویسټ د کانګرس په غونډه کې د امریکا د استازو د جرګې د غړو د اندېښنو په ځواب کې وویل دوی له افغانستانه د ګواښونو د بیا راپورته کېدو د څارنې او مخنیوي لپاره خپلې ترهګرۍ ضد وړتیاوې له سره تنظیم کړې دي. توماس ویسټ ادعا وکړه چې طالبانو د القاعدې مشر ایمن الزواهري ته په پناه ورکولو سره له خپلو مکلفیتونو څخه سرغړونه کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د افغان ښځو له حقونو څخه د دفاع پر دوام ټینګار وکړ او زیاته کړه چې امریکا به تر هغو د طالبانو د کړنو ملاتړ ونه کړي چې د ټولو افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په درناوي په برخه کې ژور او معنادار بدلون نه وي راغلی. خو د طالبان حکومت ته لدا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو بشري حقونه تامین کړي دي. فریده جانې،
ډیره زیاته مننه. کور ودان لیمه سپېڅلې وه چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایک مکال د څرګندونو په اړه باندې چې یو ځلې بیا طالبانو ته ترهګریزه ډله ویلې وه وروستي چوستیات راکړه. لکه څنګه مو چې مخکې واورېدل، د افغانستان ته د جمعیت علما اسلام د مشر د سفر په اړه باندې زموږ همکار د افراسیاب خټک سره خبرې کړې دي. ورزو د مرکې چوستیات اورو.
اصلا ٹی ٹی پی و طالبان یک سازمان هست، سازمان واحد. ای یک چیزی بازی
په وخنې سره چې دا تخنیکی ستونزه لا هم نه ده حل شوې، موږ به هڅه وکړو چې د افراسیاب خټک پښتو مرکه تاسو ته خبره کړو. اوس به هم یوه نړیواله موضوع راوخلو. د عدالت نړیوالې محکمې پرون پنجشنبې د اسرایلو پر ضد د جنوبي افریقا د شکایت اورېدو غونډه پیل کړه. په دې اړه روسیه درته جزئیات لرو، خو په ایران کې، ایران په یمن کې د حوثي اغیانو پر اهدافو د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا د ځواکونو بریدونه غندلې دي. لکه چې په غزه کې جګړه پیل شوې، حوثي اغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي په سره سمندرګي کې پر ځینو کښتیو حملې کړې دي. ورزو تفصیل په دې راپور کې ګورو واورو.
حوثي اغیان چې د ایران له ملاتړه برخمن دي وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو او برېټانیا په پوځي حملو کې 15 غړي وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. د حوثي اغیانو د پوځي څانګې ویان یحیی سری په هغه وینا کې چې پر ټلویزیون خپرېده، د دې موضوع له اعلان سره وویل چې په دغو عملیاتو کې د حوثي اغیانو خلاف 3 اویا حملې سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیرش په ویلامیه کې ویلي چې دغه اقدامو شو د امریکا او متحدان په سر سمندرګي کې د ایران ملاتړ د برخمنې یاغي ډلې د حملو زیاتې دل نسی زغملی. د هغه پوینا دغه حملو د بیړی چلولو د لارو ازادي او په سیمه کې امریکایي پرسونل ته خطر پیښ کړی وو. بایدن ویلي چې په سر سمندرګي کې پر نړیوالې بیړۍ چلونې د حوثي یاغیانو د بې ثباتوونکو او خطرناکو بریدونو په ځواب کې د امریکا او بریتانیا پوځ د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. واشنگتن ویلي چې د امریکا سمندري ځواکونو او متحدانو یې د یمن په 1400 ساحو کې د حوثي یاغیانو پر څه باندې 60 اهدافو بریدونه کړي دي. بلخو د امریکا دفاع وزیر لوید آستن خبرداري ورکړي چې حوثي یاغیان خپل بریدونه ونه دروي، ډیر نوی تاوان به پرې کړي. خو حوثي یاغیانو ګواښ کړی چې د امریکا او بریتانیا پر هوایي بریدونو سربیره به په سر سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلې کښتۍ په نښه کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او استرالیا چارواکو د حوثي یاغیانو د مورچلونو خلاف د حملو دفاع کړې، هغه محدودې، متناسبې او اړینې بللې چې په سمندرګیو کې د بیړۍ چلونې د ازادي او د نړیوالې سوداګرۍ تضمین کوي. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې له پیله حوثي یاغیان د حماس ډلې په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر اسرائیل پورې تړلې کښتۍ په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړۍ توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور ټپیان کړل.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو څلور ویشت ساعت.
پرته با افغانستان تر رسنه شو د هغه مرکه پړه باندې چې وړاندې مو تاسو ته یادونه وکړه چې از موږ همکار اجمل ان په خیبر پختونخوا کې د افغاني صنعتورو د افغانستان او پاکستان د چارو د شنون کې افراسیاب خټک سره کابل ته د مولانا د سفر پړه باندې کړی ده. د بور فضل
الرحمن یو مجرب سیاستمدار دی او هغه غوښتل چې دې موقع نه استفاده وکړي او تاسو د طالبانو سره خپل اړیکی اغل لري، مګر تاسو اړیکی ندی شي ګویا د طالبانو ته ویلې شي تاسو کوي یا طالبان تاسو سره دښې دي واګه دي او بل طالبان په هیڅ پاکستان کې د افغانستان بارا کې کوم سیاست دی دا جنرالان جوړي نو دا د فضلرحمن په لاس کې نه دی پدې پیږي. فضلرحمن صرف یو خپل ځان بارا کې انتباه جوړول غواړي چې ګویا ته یو سیمایز سیاسي زعیم دی او افغانستان او پاکستان دواړو کې د خبرې نفوذ او تاثیر لري. زما په خیال کې داسې یو کیسه دم جوړ کړی دا خو تاسې دې نه سره جوړیږي نه. ما یقین نه دی دا یو جهانی لوبه ده او دې لوبه کې نه د فضل الرحمن زور رسی او نه د طالبان زور رسی، دا خو د چین او د روس او د امریکې او د هغه خپل منځ کې کتاب دې ډېری خبرې دي.
خټک صاحب، مولانا فضل الرحمن په دغه راتلونکو انتخاباتو کې څه ته پته مې ده، څه هیله لري؟ تاسو ول چې د غواړي چې د خپل ځان د مطرح کېدو لپاره دغه منډه ترلې دي، نو د دغه انتخاباتو په برخه کې د سفر کې وګڼو نو طالبانو سره لیدل نه څه لاسته راوړنه کېدای شي؟
د پیږي چې پاکستان کې سیاسي مهندسي چې دا د جنرالانو لخوا راکی او د غواړي چې اغویتا دا ونمود کی دور تو خی چی گویا دی پو تا افغانستان کی نفوذ داری نو چی اغوی دی جنرالای تا باده شی چی پختونخوا که او بلوچستان که رد دا تا اسپاری بلوچستان که طول بطلی سپار ری خو دا پختون نشین سیمی چی دی چی دا گونا کدر تا اسپاری او دا مخیم پو دی نوم باده پختونخوا که حکومت جو کرده و او پو بلوچستان که پو اعتلافی حکومتونو که گردون در لودل دگون اوس هم غواړي چې دغه دوه ایالتونو کې ځکه چې پنجاب کې خو بیا دا ٹی ٹی پی یا طالبان یا دا کسې نشته دي، هلته کې خو نور ګوندونه دي. خو دا چې دغه چې کوم ډیورانډ کرښې سره نږدې سیمې دي، په دې کې دی غواړي چې انتخاباتو په ذریعه او د جنرالانو په کومک دې قدرت ونیسي.
څه فکر کوي چې ٹی ٹی پی دم غړې پاکستان کې انتخاباتو ته څومره ګواښ پیښولی شي؟
او ٹی ٹی پی خو په خوا هم ګواښونه ډېر پیښړي دي. دا درې انتخاباتو زه شاهد پاتې شوم، 2008، 2013، 2013
پدې کې دوی چې کوم پښتون ملګرا خلکو دې انتخاباتو ته نه دی پریتی ټي ټي پی دا غي مخه نه پرې د وجلې دي کمپینونه وته وران کړی دي کاندیدانه وته وجلې دي خدا بای کې دې چې ټي ټي پی خپل اجنډا ونی ځان پاکستاني جنرالانو اجنډا دا ګورې چې پاکستاني جنرالانو خبر چې وکړو هغه وي ته طالبان چیلنج نه دی هغه لپاره پښتون او بلوچ ملګرای شي دا دا هغه خطر ځان ته بولی او د دې په ځد باندې اقدامات کوي او هغه اقدامات د ټي ټي پی لاره کوي نو اوس دې ځتم کوي نو دا اقدامات په دې باندې کې خدای تاسو وګورئ دا په سند اور باندې بلوچ حمله وشو هغه هم د یو تکړه ځوان پښتون رهبر دی نو دا د دې ښکاری چې بیا هم کدی مداخله کوي نو دغه جنرالانو په خواهش وکړي
تاسو دغه ظاهرا خپل مولانا فضل الرحمن چراغلی ویل چې غوښتل د دوړو هیوادونو ترمنځ دغه را پیدا شوی ترنګلتیا لري کی مقصد د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ په افغانستان کې دغه ترنګلتیا تاسو واکنداسي او ترنګلتیا یو وضعیت شته دی چې دغه سیاستوالو ته پکې اړتیا پیدا شي د منځګړیتوب
ترنګلتیا خو په دې معنی شته چې تاکتیکی توګه باندې طالبانو او د پاکستاني جنرالانو منځ کې فاصله پیدا شوه دا تاکتیکی ده ستراتیژیک نه ده ستراتیژیک په وړاندې باندې پاکستان او طالبان خپل کې متحدین دي او هیڅکله دې دومره فاصله پیدا شوه یو دویمه خبر دا ده چې پاکستان کې جنرالان هیڅکله اجازه نه ورکړي چې د افغانستان بارے کې کوم پاکستان سیاست ته دا د سیاست بدلارو لخوانه جوړ شي یا د غیب کې نفوذ ولري نو طالبان چې په پاکستان کې ټول مرغې تیر کړې دي او دلته نه تللي دي هغه په دې خبره پوهیږي چې فضل الرحمن کدی خبره کدی سره خبرې کړي وي هغه لافې کړي وي هغه پوهیږي چې دا خبره اساس نه لري نو ټریکل تاوی فضل الرحمن یا سیاسي خلک ځکه د شلې کوله چې پاکستان کې د دې واک چې دی هغه یوازې جنرالان سره دی بلکې خلک سره نشته
په خبر پښتونخوا کې د افغانستان او پاکستان د چارو شنونکو یو بخانه سناتور افراسیاب خټکو چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه مکثر خپل تحلیل شریک کړی و د خوست په صبرې او یعقوبیو کې د قومي مخورو فعالانو په منځګړی توپ د یوې د دوو کورنۍ ترمنځ دښمنۍ په دوستي بدله شوې ده په دغه دښمنۍ کې شپږتنه وژل شوی وو دا چې څنګه دغه فعالان توانېدلې دي چې دغه کورنۍ ترمنځ دغه دښمنۍ په دوستي بدله کړي په دې راپور کې اورو وګورو
د خوست ولایت صبرای او یعقوبی پورسوالی کې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر رامنځته شوی اتلس کلنه دښمنۍ چې د دواړو لورو شپه کسان پکې وژل شوی او درې عام خلک پکې ټپیان شوی ول د قومي مخورو او ځایي مسلحینو په منځګړی توپ به دي ختمه او د پښتني دود لمخې د قومونو او مشرانو په مخ کې د دښمنۍ ټوپې ړنګې کړې
هر سخته چې وي خامخا حل لري نو کومه کې دی دغه نه چې نوې مشکل ته ورسیږي یا نوې نور زرغونی کې حقوقي مسایل وي تیشه چې وي باید مخکې دی نه راموخړل شي ام اکور وشي دا به د ټولې منطقه بلکې د افغانستان په خیر بوي دا
یا د دښمنۍ چې د مشرانو او مسلحینو په حال زلو حال فاصله شو د مرحوم جمعه خان او مرحوم حضرت ګل د کورنۍ ترمنځ و دوړو جانب ول نور خلکو هم غوښتل چې د ځان او خپل راتلونکو نسلونو د حسین په خاطر دښمنۍ پای ته ورسوي
دا مسالې د ټوپک لیلیاره یا د دښمنۍ او د دېغه لیلیاره نه حل کیږي دا د خبرو د لیلیاره حل کیدای شي
د بدې دوړو لوري د هموي چې دښمنۍ د خیر لورو د کورنۍ د غړو د ژوند ټول اړخونه غیزمنوي او دښمندار په محتاجی ویره سخت احتیاط باندې خنو کې وخت ریوي
د بده داس یو ژوند دی چې ما ستاسو په آرام ژوند نه لري حتی تر دې پر چې شپه به ما ست داسو ښکای چې دې طرف نه به ما ست دیوال طرف نه به څوک راوځي څوک به ولي یا دې طرف البته چې ما ست یو سکند ته دی آرام دی سکون ژوند نه لري چې ته ما ست دا احساس وکړي چې زما ست په داز کې دا دی سکون ژوند لرم
قومي مخور وایي کچېری تر پیخو مخ کې داوا او لانجلرن کې خپل مسلې مشران سره شریکي کې او له هغه پښته دود او دستور او سوري د حل غوښتنه وکي خبره تر وسلو او شخړو او دښمنۍ نه رسیږي په لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د ځمکو غرونو او دښتو پر سر د قومونو خیرونو او کورنۍ ترمنځ لانجه او دښمنۍ اوږده مخینه لري د دښمنۍ د خلکو ژوند له ستونزو او کړاوونو سره مخامخ کړی، خو په دې وروستیو کې د حلېدو لپاره کوښښونه ډېر شوي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګری سي، د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس هم د ټکنالوژۍ د نړۍ نه په امریکا کې بیلابیل شرکتونو په مصنوعي ځیرکتیا چلوونکي روباټونه او نورې ایجادات نندارې ته ایښي دي. په نندارتون کې واده ساینه یا هندار هم شته چې یو کس پکې وګوري نو د ناروغیو او ممکنو مرضونو په اړه یې تشخیص کیږي. دا چې څنګه په دې راپور کې ګورو.
دا مشین میروکا نومیږي. د یوې فرانسوي کمپنۍ جوړ دا روبوټ د انسانانو د ملګري او معلوماتو ورکوونکي په توګه کار کوي. میروکا کولی شي چې د خلکو نږدې هر قسم پوښتنې ځواب او د لارو په موندلو کې مرسته وکړي. دا او نور روبوټونه د امریکې په لاس ویګاس کې د ټکنالوژۍ د نوو ایجادونو یا اختراعاتو په نندارتون کې ایښول شوي دي. دلته د نړۍ له بیلابیلو سیمو کمپنیو خپل هغه ماشینونه وروړي چې په مصنوعي ځیرکتیا یا ارتفیشل انټلیجنس چلیږي. په دغو نوو ایجاداتو کې دا هنداره یا آینه هم ده چې په ظاهره د ورځني استعمال یوه عادي هنداره ښکاري، خو دا عادي نه ده بلکې د ناروغیو تشخیصونکي آینه ده. هر څوک چې په دې هنداره کې وګوري د زړه ضربان، د وینې فشار، د شکرې ناروغي، تبه، د زړه رنځونه او نورې معلومې دلی شي. په دې توګه خلک کولی شي د ناروغیو د زیاتېدو مخنیوی وکړي. دا عینکې یا چشمې له واړه موبایل فون ویډیو په لوی سکرین درته ښیي. دا عینکې د یو ایپ له لارې د خپل فون سره نښلولی شي او بیا چې له عینکو هرې خواته ګورئ نو تاسو ته ویډیو د یو لوی ټلویژن د سکرین یا شیشې په څیر ښکاري. دا عینکې وړه ویډیو د سینما د پردې عمره ښودلی شي. دا د ماشومانو د ګرځولو ماشین دی چې په انګریزي سټرالر بولي او د یو چا لخوا چلولو ته ضرورت نه لري. په دې ګاډۍ کې ماشومان له یوه ځایه بل ځای ته په داسې ډول وړل کېدای شي چې مور پلار ته یې د کشولو ضرورت نه وي. دا ماشین لکه د بیټ ډرایور او موټر کولی شي ځان له خنډونو، دیوالونو سره جنګېدو، پر سړک له ټکره او چپکېدو وژغوري.
دا پښتو خبری مجلې پای ته راورسېدو. په پای کې ورزو ساسي پیغامونه اورو. تاسو د رادیو نور خبرونه مه هیروئ.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت ستاسو د پیغام در پردم. یاره کله چې به شي سر خلاص شي خو هغه وسته لاس په کار سکین د افغانستان له تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داسې خلک نه حساب وایي چې هغه په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلی. نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس پکر ته ولاړ دی او به دغه حکومت خو یې په خدای کسره ورسوي. ورور نور ستاسو خوښه ده. زه خو پر تاسې دا غږ کوم استر هر چا پرې زما پیغام رسوئ سي ورس.
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی ته پاسپورټ رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړې. اتم میاشتې ویلي وي اتم میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دې خواته هیڅ جواب نه دی را کړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډک کړی ورکړی مې او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. جوړ پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي. پاسپورټ چې شته پکار دی نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړي، پلمې جوړی، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درويستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی. صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کی تر اوسه هیڅ درا کې ونش.
سمې د ماجرو حالات په دې ژمې کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم همدم ربو وایم شاهزاده رادیو زنده‌باد. ازادۍ رادیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ رادیو زنده‌باد. یم زنده‌باد. په خیر کې یو ځانګړی سلام ټول اوریدونکو لیدونکو ته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.